مشال رادیو خبری سات ستوری مشه وخت په پیښور کې د غرمې پوره 12 بجې دی او تکنده غرمه د دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې دی. تاسو د مشال رادیو پر لبسین حساته خبرونه اوري روانه خبرونه چې تر 1 بجې پورې دوام کوي. زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیلابیل خبری د فوټونه درته لرو، خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې عبدالحی کا کړي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار امای د مقدمه پاړه په سوی فیصله ناهیلی شوډلې ده. په بلوچستان کې د نېټو تیرولونکو ټینکرانو باندې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې یو کس مړ او د امنیتي ځواکونو نور درې عسکر ژوبل شوي دي. لیبیا وايي د ترابلس په مرکز کې د عامه مرکز افیل کمپاوند سره نشته د نېټو هوایي ځواکونو برید کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته ویلي چې نور باید هرو مرو د مظاهرچیانو پر ضد خونړي ګامونو ته پای ورکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار امای د مقدمه پاړه په سوی فیصله ناهیلی شوډلې ده. پرون په جاری کړل شوی یو بیان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې دا فیصله به له جنسي تیری سره د مخامخ شو شوزو تکلیفونه نور هم زیات کړي. کمیشن زیاته کړه چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پولیسو لوري نیمګړې پلټنی او د مقدمه ناوخته درج کول د دې سبب شو چې عدالت ملزمان پریښودل. بلخوا نیویارک میشت د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم پرون د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ملزمانو د خوشی کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصله پر ضد د نظر سانی درخواست جمع کړي. د یادونه وړ ده چې سپریم کورټ د پنځمه پر ضد د مختار امای سره د جنسي تیری په تور نیول شوی شپږ کسانو کې 15 د پریښودلو امر کړی وو. په بلوچستان کې د نېټو تیرولونکو ټینکرانو باندې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. دا پیښه پرون ناوخته په کوټه او خوزدار کې رامنځته شوي دي. بلخوا په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې یو کس مړ او د امنیتي ځواکونو درې عسکر ژوبل شوي دي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د پولیټیکل انتظامیه د سرچینو وینا ده چې د بر محمد ایجنسی پر تحصیل بایزې پر سیمه سوران دره کې د عسکري قوتونو په یو ګاډي هغه مهال بارودي سورنګ چاودنه وشوه. څو وخت چې سکیورټي فورسز د معمول پرګش په سیمه کې ګرځیدل، پر دغه چاودنه کې درې سکیورټي فورسز غړي زخمیان شوی دي. هم دغه شان د کوزه محمود ایجنسی د میچنی د ګولټبر د کلی اوسیدونکو جسرین خان نامعلومه وسلوالو سور زوړاندې تختولې چې پرون د هغه مړې په دریای کابل کې و موندل شو.
شانواز ترکزی. لیبیا وای د ترابلس په مرکز کې د معمر قذافی له کمپاوند سره نشدې د نېټو هوایي ځواکونو برید کړی دی. د حکومت ویاند موسی ابراهیم وای چې په برید کې درې کسان وژل شوی دي. دا پېښه لا غوړسته سوي کله چې د امریکا سېنېټر جان مکین ویل چې واشنگټن باید د لیبیا باغیان په رسمیت ومني او د کرنل قذافی د ځواکونو پر ضد امزکني پوزیان ځای پر ځای کړي. زه غواړم هر هیواد په تیر بیا امریکا وهڅوم چې د واکس پارنی ملي شورا دی د لیبیای اولس د استازي په توګه په رسمیت وپیژني. امریکایي سېنېټر جان مکین بلخوا ولسمشر اوباما د فرانس او برتانیې مشرانو ویلي چې دوی به هوایي بریدونه نه دروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته ویلي چې نور باید هرو مرو د مظاهرچیانو پر ضد خونړي ګامونه پای ته ورسوي. باراک اوباما دا خبره په داسې حال کې کړې کله چې داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د شام امنیتي ځواکونو د ولسمشر پر ضد مظاهرو کې شاوخوا 90 کسان وژل دي. ښاغلی اوباما وویل چې په روانه اونۍ کې د بشار الاسد لخوا د لسګونو د لسیزو راسي پر ځای ساتلی هنګامي حالت د لمن جوړولو کې بشار الاسد جدي نه دی. امریکایي ولسمشر د شام په ولسمشر دا تور هم ولګوي چې هغه د ایران مرسته ترلاسه کول غواړي. د روسي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو سعودي اورپکی وژلې دی چې په شمالي کفکاز کې د القاعده یو لوړ پوړی غړی وو. د روسیې د ترګری د مخنیوي کمیټې نن په خپل بیان کې ویلي چې موګنت نومې دغه اورپکۍ له هغو درې یاغیانو سره یو ځای ووژل سو کله چې دوی د پنجشنبې په ورځ د چیچنیا په شالي ښار کې له عملیاتي ځواکونو سره نښته وکړه. روسیې چارواکي باور لري چې موګنت په هغو یاغیانو کې تر ټولو وتلی یاغی دی چې د اورپکو لپاره یې له بهر څخه پیسې برابرولې او په ځینو لوی ځانمرګو بریدونو کې هم نیغ په نیغه لاس درلودی. نیټو وایي ځواکونه یې د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې د اسلامیک مومنټ آف ازبکستان یو مشر نیولی دی. د نیټو په یو بیان کې ویل شوي چې د نوموړي سازمان مشر له خپلو دوو ملګرو سره د اپریل په 20 د پوځي عملیات پر وخت ونیول سو، خو د نیول شوي مشر نوم نه دی ښودل شوی. البته یوازې دومره ویلي دي چې دی په 2010 کې له افغان جنګ څخه تښتېدلی و. ورستای خبر هم دا دی چې د پاکستان یو وتلی هنرمند موین اختر چې پرون په حق رسیدلی و نن ماسپښین به د جنازې مونږ په کراچۍ کې کېږي. د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی پرون په کراچۍ کې په خپل کور کې هغه وخت ساور کړه کله چې ناڅاپه راوپرځېدی. موین اختر له ډېرې مودې راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په روان یو سات کې به د غوټکو تفصیل درته خبر کړو. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مایی چې پرې کلونه مخکې ډلیز ارجنسی تیرې شوې په اړه پر شوې پریکړې نه هیلي خوده. د دې فیصلې په اړه چې د ارجنسی تورن او کسانو د خوشی کېدو په اړه د خپل مختار مایی څوي مګر دوه خو افسوس وایي چې
فیصله سم کې کیونکی مې اعتماد تھا 100% تو یقین تھا مې هاتھ میں فیصلہ
آئے گا. په بلوچستان کې د ناتو په ټینکر او بریج شوی په دې اړه هم درته تفصیل لرو. د سیمې په خبرونو کې به واورئ چې ناتو وویل چې د افغانستان په شمال کې د ازبک وسوال یو مشر نیولې دی چې د القاعده سره د تړلې یو ډلې غړی دی. د لیبیا د حالاتو جاج مو هم اخیستی دی او د نورو ګڼو خبری رپورټونو ترڅنګ مو د ملکن له تکړه شاعر اقبال شاکر سره هم خبرې اترې کړې دي. دی وایي چې دا لا اوس هم له خپلو شعرونو نه دی راځي.
پوهې لپاره یا د شعر چې څه سوی نو اوس هم په شعر کې زما په شعر کې ما ته هغه شیان ته رنګ او خوند بخښنه غواړم نه ښکاري.
نه د سره بشپړې خبرې لرو له مشال رادیو سره اوسئ. هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار مایی په اړه پر شوی پریکړې نه هیلي خوده. لیدا د پاکستان د بشري حقوقو ادارې پرون په جاری کړل شوی یو بیان کې وویل چې دا فیصله به د جنسي تیری سره د مخامخ شوی یو خزو کړهونه نور هم پسې زیات کړي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې لوډ شیډنګ اوس هم روان دی او په دې اړه حکومت څه پریکړې کړې دي. دا دواړه موضوعګانې مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال عالم زیب خان نه پوښتلې دي.
حکومت پاکستان ځای کوم کمیشن چې کوم خبر پاڼه خبره کړې و د هغه تر مخه په دا خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د مختار مایی چې کوم د درې ججانو د فیصله سپریم کورټ اورولې ده په هغه کې دا ویل شوی چې کوم په نه کال وړاندې په مظفرګړ چې کوم سیمه نه مستوي هلته د پنچایت او بیا هغه اعلان کړی مختار مایی باندې هغه تور رګېدلي او کوم د جنسي تجدد چې کوم نه د هغې په ضد چې دغه حال ته روانو نو په دې کې د انساني حقوقو کمیشن دا وایي چې دې کې دغه کسان بری شو دغه منظمان چې کوم دی اخلاص کړی شو. داسې دې خبر پاڼه کې چې د انساني حقوقو مشر چې کوم ده چیرمین چې کوم ده زهرا یوسف هغې هم دا خبره کړې ده چې یو خو په دغه ټولو پلټنو کې په دغه ټول په دې نهه کاله کې پولیس چې کوم دی کوي پلټنې کړي دي کوم تفتیش کړی دی په هغه کې بیخي ډېر زیات کمی دی. په هغه پلټنو کې ډېر زیات پولیسو چې کوم دی نو د سستۍ نه چې کوم دی کار اخیستی دی او څه صحیح پلټنې نه دي کړي. دویم پکې دا مهمه خبره هم کړې ده چې دا رنګه کیسونه چې کوم دی هغه پولیس سره په وخت باندې نیالي او هم د مختار مایی چې کوم کیس دی هغه کې هم ډېر زیات دغه لیډ شوی او په وخت باندې هغه کیس نه و رجسټر کړی چې داسې کیسونه راځي نو هغه پاکستانانو چې سزا زیاته شوی هغه به ډېر زیات ویریږي، هغه به عدالتونو ته نه راځي، د هغو هغه اعتماد به پورته شي چې هغو ته دا پته ولري چې مختار احمد ته هم انصاف ملاو نه شو نو دوی ته به څنګه انصاف ملاو شي.
په پاکستان کې لوډ شیډنګ اوس هم روان دی، آیا د حکومت لخوا د دې د مخنیوي لپاره څه نوی پلان مخې ته راغلی علم زیب خان؟
جی بالکل، پرون پٹی والا مانڈی بجلی اور وزارت مشر دے نوید قمر اگر پرون ہوں مطبوعاتی اداروں سے خبر کرے داغشان اگر خبر کی دا ویلی دا وقت پاکستان سے آپ فوری تو مانے سدا چلو یہ منصوبہ نہیں چاہیے بجلی بحران سے رمخشی چیزیں سے مقابلہ ہو کہ بخنا واڑم او دا ہوں ویلی دی دا وقت کم دے پنجہ ذرا میگا واٹ کمے سارا چکم دے نو زمن ٹول مول چکم دے مکھ دے کہ شاوخوا سولہ ذرا پنجہ حکومت میگاواٹ بجلی پیدا کی خود صرف یہ مہم خبر بدلے کی کوما چپرون چکم سائنسدان دے سمر مبارک من دا غیو خبر راغلی دی البته غو تفسیر شریکول غواړم هغه چې په کراچۍ په طرف ته په سنتر ته کوم تر کول چې هغه نه کومه بجلی را شروع کولې تر شروع کو هغه د 1500 کال لپاره زمون کار کوي خو له هغه کار کول پکار دی.
تاسو د عالم زیب خان رپورت اوري چې له اسلام آباد یې ورکو او په دې رپورت کې ویل شوی چې د پاکستان د سپریم کورټ په هغه پریکړې چې پر مختار مای باندې د جنسي تیری په تور باندې نیول شوی 15 کسان یې خوشی کړی دي د پاکستان د انساني حقوقو سازمان ناهیلي خوده ده. په همدې موضوع درته رپورت لرو. د پاکستان سپریم کورټ پرون اور مورس پر مختار مای د جنسي تیری په تور کې له نیول شویو کسانو څخه د پینزو د خوشی کولو پریکړه واوروله. له نوموړي سره په 2002 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب صوبې د مظفرګړ د میروالا په کلی کې د پنجایت د پریکړې یا د پنجابیانو د جرګې د پریکړې له مخې ډلیز جنسي تیرې وو شوی وو. دا چې د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختار مایي څه وایي، راځي چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ رپورټ وورو.
پر مخترمای چې کله په 2002 کال کې د پنجایت په امر ډلیز جنسي تیری وسو نو په لومړي سر کې 14 کسان په دې پیښه کې تورن وګرځول سو چې ورسته بیا شپږو تنو ته پکې د مرګ سزا واورول سو. په دې کې د پنجایت د مشر او یو بل غړي ترڅنګ څلور هغه کسان هم شامل وو چې پر مخترمای جنسي تیری کړی وو. خو د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د لاهور های کورټ د 15 کسانو سزاګانې رد کړې او شپږم ته د مرګ سزا په عمر قید وربدل کړه. له شپږو کلونو تیرېدو وروسته پرون د پاکستان سپریم کورټ د هغو 15 کسانو د خوشي کولو پریکړه واوروله چې د امکان له مخې به په دې اونۍ کې خوشي کړل سي. د پاکستان د سپریم کورټ د دې پریکړې په اړه مختارمای مشال ریډیو ته وویل،
مجھے بہت دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے یہ فیصلہ سن کے، کیونکہ مجھے اعتماد تھا، 100% یقین تھا میرے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ
زه چې کله د عدالت په دې پریکړه خبر شوم نو ډیره خفه شوم او ډیره غمجنه شوم. هغه ځکه چې زما پر دې عدالت باور وو چې زما په حق کې به پریکړه کوي، ځکه چې دا یو ډیر لوی عدالت دی او ما کله هم داسې فکر نه کاوه چې دا به زما پر ضد پریکړه کوي. خو زه نور پر عدالتونو باور نه لرم او زه فکر نه کوم چې په عدالت کې او پولیسو کې څه فرق وي. ما به پخوا داسې فکر کاوه چې پولیسو نه بے انصافی کیگی او پولیس په ایف آئی آر کې تیروتنه کوي او په عدالت کې به انصافی. خو لا پرونه راهي سے زډیرا نه هی لیم.
آج جو ہے نا میں کل سے بڑی مایوس ہوئی ہوں عدالتوں سے.
د مخترمای مقدمه له پایل څخه تر اوسه شاوخوا 9 کال وخت ونیو، خو د پنجاب د های کورټ تر پریکړې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې کسانو د پریښودلو پریکړه وکړه. له دې وروسته نوموړي د خپل راتلونکي په اړه وایي،
که زه د پاکستان ولسمشر ته خواست وکړم نو هغه به چاله ځي، خو هم دې عدالت ته به ځي. زما انصاف په کار وو، زه انصاف غواړم. تاسو ما ته وایي چې د پاکستان کوم عدالت به ما ته انصاف راکوي؟
مخترمای له امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې دا اوس د خپل او کورنۍ د امنیت په اړه ډیر اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې کدی او یا هم کورنۍ ته کوم څه ورپېښ شو نو د دې ذمہ‌وار به د پاکستان سپریم کورټ وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریده بلوچستان په کوټه او خوزدار سیمو کې د ناتو تیلوړونکو درې ټانکرو باندې د نظرګند وسوالو لخوا ډزې شوې دي چې په نتیجه کې د ټانکرو دوه ډریوران وژل شوې دي چې تعلق یې له قبایلی سیمې لنډې کوتل سره خوتل شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټه نه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
اول پیشه د کوټي د شالکوټ تړنی په سیمه کې ل مغربي بای پاس سره تیر ماشام د پاوکم شپږو بجو په شاوخوا کې را مخته سو. د شالکوټ تړنی د چارواکو په وینا ناصرګند کسانو پر نیټو ټینکر ډزي وکړي چې په نتیجه کې د ټینکر ډرایور خیال بادشاہ مرسوي خود هغه ملګری صابرین بچ پاتې سوی دی. د شالکوټ تړنی محرر محمد اعظم د نوموړي صابرین هغه لیکلي بیان یا وینا راته ویل کوم چې نوموړي له پیښې وروسته و پولیسو ته ثبت کړي و.
اس کا بیان ہے نا جس کا ٹینکر جلا ہے وہ بتا رہا ہے کہ
دادا صابرین بیان دی د کوم چاچی ٹینکر سوزیدل دی دی وای زل ڈرائیور خیال بادشاہ سره په دې ٹینکر کې وم. د ٹینکر نمبر دی 1450 ز د کنډکټر په تور کار سره کوم. یو دوی ورځې مخ کې استاد خیال بادشاہ ل کراچی څخه ل تیل ډک دا ٹینکر افغانستان نه دوړل د پر روان کی. د جمعې په ماشام پر پاوکم شپږ بجې موږ ل مغربي بای پاس څخه تیرېدو چې اچانک دوه کسان چې مخانې پټو لیویګلې راووتل او له توپنچو څخه پر موږ ډزې شروع کړې. له نیکه مرغه زه خو بچ سوم خو خیال بادشاہ ځای پر ځای مړ سو او زموږ ټینکر ته هم له ډزو نقصان رسېدلې دي. هلته بیا هم د نیټو دوه ټینکرې د خوزدار په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه ناصرګند کسانو په ډزو نښه کړې چې په نتیجه کې د یوه ټینکر ډرایور صاحب خان وژل شوی دی. د خوزدار تحصیلدار محمد سعید د وینا تر مخه پیشه تیر ماښام د باغبانه په سیمه کې را مخته سوه او ناصرګند کسان له برید کولو وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. د کوټي او خوزدار د پولیسو په وینا د دواړو وژل شوو ډرایورانو تعلق د خیبر ایجنسی له سیمې لنډې کوتل سره دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري او اوس هم د سیمې او نړۍ په اړه درته ځینې خبرونه لرو او د لیبیا په حالاتو به په لومړي سر کې تاسو خبر کړو. امریکایي سناتور جان مکین د لیبیا د یاغیانو غښتلي مرکز بنغازی ته تیر ورځ رسیدلی دی. د مهال د معمر قذافي د واکمنۍ د مخالفو یاغیانو سره خبرې اترې کوي. د سفر یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې امریکا په لیبیا کې پر قذافي پلوه ځواکونو د ډرون یا امریکې د بی پیلوټه الوتکو بریدونو د کابل اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په مصراته ښار کې هم د قذافي پلوه ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د نښتو رپورټونه خپرېږي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځو. امریکایي سناتور جان مکین د لیبیا د یاغیانو غښتلي مرکز بنغازی ته ورسید. د وویل هغه یاغي جنګیالي چې معمر قذافي له واکه لرې کوي د ده اتلان دي. د رپورټونو سره سم جان مکین ته د ښار په مرکز کې شاوخوا 50 تنو هرکلی ووایه. دغه کسانو شعار ورکړ چې لیبیا دې ژوندی وي، معمر قذافي ولاړ شه، او دوی له امریکا مننه وکړه. دغو کسانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نه هم مننه وکړه. د مشانو په جرګه کې د پوزي کمیټې په برخه کې جګپوړې جمهوري غوښتونکي سنټر غواړي د لیبیا د ملي انتقالي شورا له غړو سره وميني. دغه شورا غواړي چې قذافي له واکه لرې کړي. جان مکین یو له هغو کسانو نه دی چې په کلکه دا غواړي چې امریکا په لیبیا کې پوزي مداخله وکړي. د په فبروري کې مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې نړیوالو ته د عملیاتو اجازه ورکړي، د امریکا له لورې د بریت پلوی کوله. جان مکین همدارز د امریکا پر اداري انتقاد کړی دی چې ولې د لیبیا د عملیاتو قمانده ناټو ته سپارلې ده. مکین وایي له لیبیا په دې وخت کې د جنگي الوتکو ایستل امریکا لپاره یو مخ ناسم کار دی. مکین لیبیا ته یو ورځ وروسته تر دې ورسته چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قذافي د ځواکونو د ځپلو لپاره د بی پیلوټه الوتکو د عملیاتو اجازه ورکړې ده. دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شوې چې د مصراته په ښار کې ډیر کسان په جګړې کې ووژل شول. رابرټ ګیټس دا خبره د زیارت په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
ولسمشر ویلی دی چې موږ په کومه برخه کې ځانګړي صلاحیتونه لرو
نو دی غواړي هغه وکاروي او پرشتیا هم هغه د ډرون د کارولو اجازه ورکړي دا نو زما په فکر دا به زموږ د کرويشتنی صلاحیت شکړي
ډرون الوتکې د هیل فایر په نوم پر توغندۍ وسنبالې دي او د الوتنې له ځایه په ریموټ اداره کېدای شي چې د اداره کولو ځای یې په سلګونو یا زرګونو کیلومتره لرې وي. امریکا له دغو الوتکو په پاکستان، افغانستان، بوسنیا، سربیا، عراق او یمن کې کار اخیستی دی. دا الوتکې کولی شي په هوا کې تر 30 ساعتونو پورې ودرېږي او داسې ایسار شي چې لازمه کې هم ښکار نه شي. د خپل هدف په ویشتلو کې هم ډېرې دقیقې دي. لا رابرت گیت سره په خبرو کې د امریکا د لوی درستیز مرستیال جنرال جیمز کارت رایت هم ملګری وو. جنرال کارت رایت وویل امریکا غواړي چې د لیبیا پر سر دوه بی پیلوټه الوتکې سلی رښت ساته وساتي. نوموړي زیاته کړه چې لمړنۍ دوه الوتکې د زیارت په ورځ لیبیا ته واستول شوې خو د خرابې هوا له امله باید بیرته راستنې شي. ډیر په دې باور دي چې سپینا ماڼۍ په دې ډول غواړي چې له ناټو سره مرسته وکړي ځکه چې ناټو د ملکیانو په شغورولو کې له هغه وخت چې قومانده یې امریکا اخیسته ده پاتې راغله. رابرت گیتس وویل د ډرون الوتکو استول لیبیا ته د ناټو له ماموریت سره ښه همکاري ده.
رژیم چینج امپوزد فرام دی آوتساید اس وی هاف سین ان عراق اند ان دی بالکان.
له د باندې ځخه حکومت بدلول لکه په عراق او بالکان ریاستونو کې چې وسو ډیر زیات ګران کار دی خو کله د نن ځخه وسی لکه په تیونس او مصر کې نو دا ډیر شوی. موږ هڅه کوو چې ترڅو کولای شو د کرنل قذافی له ځواکونو څخه د ژغورلو او د هغه د پوځي صلاحیتونو د کمولو په لړ کې مخالفو ګوندونو ته زیاته موقع ورکړو.
د یغیانو وایند عبدالغفیز غاقال جزیری تلویزیون ته وویل چې دوی د امریکا د ډرون الوتکو د استولو هرکلی کوي. نوموړي څرګنده کړه چې د ډرون له استولو سره په دې کې شک نشته چې د ولسي وګړو په ژغورلو کې به مرسته وشي. د ډرون الوتکو د استولو اعلان په همغه ورځ وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د لیبیا حکومت داسې ښکاري چې کلوستر بمونه کاروي. دا هغه بمونه دي چې د نړۍ تر سلو ډیرو هیوادونو یې استعمالول بند کړي دي.
Troops continue their vicious attacks including the siege of Misrata.
The Colonel Qazafi de zwakun la khwa zalimana briduna rawan di aw da Misrata khar muhasirai ham khreda aw da si reportuna ham shta che da Qazafi zwakuna da khpul khalko parzat cluster bamuna ham kharawi.
Qazafi forces may have used cluster bombs against their own people.
د مسراته لخر راپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونه د خلکو له استوګنځایونو پر خپل مخالفانو ډزې کوي. په تیرو دوه میاشتو کې چې دغه خر د حکومتي ځواکونو له لوري محاصره شوی دی په سلګونو کسانو ووژل شول. رویترز آژانس څرګندوي چې یاغیانو د دې خر اتیا په سلو کې برخنی ولیده خو رویترز څرګندوي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
سه مشال رادیو اوري او بیا هم د سیمه پاړه درته رپورت لرو. لاس کله وړاندې منځنی اسیا ته ترهګری راغله. د 1999 کال نه را پدې خو د ازبکستان په پلازمینه کې به می 14 نیوشوي او اسلامي اورپکی د پامیر د غرونو نه راخکته شول. د منځنی اسیا په جنوب مشرقي برخه کې د وسوالو ګوندونو د حلوزلو پاړه د مشال رادیو د انګلیزي څنګه رپورت درته شاهین بونی دی وړاندې کوي.
په جنوب کې د تاجکستان او افغانستان په پولا او په شمال کې د کرغیزستان د پلازمینې بشکک پورې د جیمی ورځ شپې د تشدد پیښونه ډکې دي. د کرغیزستان په پلازمینه کې به می 14 شوې دي. د هیواد په جنوبي برخه کې نسلي تاوتریخوالی رامنځته شوې دي او د تاجکستان په مشرق او شمال کې د امنیتي ځواکونو او اسلامي ټولګو ترمنځ انخطی کیږي. د دوړو هیوادونو درې د افغانستان سره یو ځای کیږي ځکه یره احساسيږي چې حسینه د تشدد پیښه نور هم ډیر شي. سیاسي کارپوهان وای په دوړو هیوادونو کې سیاسي صورتحال اسلامي اورپکو ډلو ته په سیمه کې د خپل اثر ډیرولو کې फायदा رسول شي. په فروری کې د کرغیزستان ولسمشر روزا اوتنبایوب ویل چې په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو ظلمونو 200 ځوانان دې ته مجبور کړل چې په افغانستان کې د وسلوالو سره ملګری شي. په بشکک کې د یورو ایشیا نیٹ ڈاٹ او آر جی ایڈیٹر ڈیوڈ ٹریلنگ سیمه کې د بے قرارې او د دې د معاشي اغیز په اړه وایي.
په تیر اپریل کې د پاسون نروستو ازبکستان د کرغیزستان سره خپل پوله تړله. په تکنیکی لحاظ دا اوس هم تړله پرته ده چې له کبله کرغیزو سوداګرو ته زیان رسی. دغه سوداګر چې ازبکستان ته د چین سامانونه راوړي هم په دې لار تکیه کوي چې د اوس نه د 40 کیلومتر په واټن د لوی بازار نه تیریږي. په بشکک کې د نوې سروې تر مخه بازار کې کاروبار 50% کې ښکته شوی دی چې له کبله په جنوبي کرغیزستان لوی معاشي فشار پرېوزي.
کارپوهان وایي چې د کرغیزستان او د تاجکستان ترمنځ د پولې په سر تنازع د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په مرستو کې لوی خند دی چې لکه بلې سیمه کې د وسلوالو ګوندونو خطر لا ډېرې دي شي.
په منځنۍ اسیا کې مو د ترهګرو د هلوزلو واوریدل او په ازبکستان کې مو د بیلابیلو وسوالو ګوندونو د هلوزلو په اړه واوریدل. په روانه خبرونه کې به لدی هم واوري چې د ازبکو وسلوالو یو مشر د افغانستان په شمال کې نیول شوی دی او ناټو وایي چې دا د القاعده سره د تړلې یوې ډلې غړی دی. خو اوس بل رپورټ درته لرو د قزاقستان په اړه درته رپورټ لرو. د منځنۍ اسیا پښتمن هیواد قزاقستان کې پر دې غور روان دی چې له اوسنی ولسمشر به وروسته څوک د ولسمشرۍ چارې پر مخوړي او په څه ډول به یې پر مخوړي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت برابر کړی چې مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
په منځنۍ اسیا کې قزاقستان واقعي یو داسې خوشاله هیواد دی چې په هر بڼه کې ډېر پرمختګ کړی دی. د دغه مالدار هیواد د کامیابۍ سیرا صرف د یو سړي په سر ده او هغه د ولسمشر نورسلطان نظربایوف چې د کال 1901 نوینه په دغه هیواد کې په واک کې دی. خو اویا کلن مشر چې اوس په سلورم ځل لپاره د ولسمشرۍ دورې پیل کړه په اړه دا یو پوښتنه راولاړیږي چې د دنه پس به څوک د قزاقستان ولسمشر وي. په قزاقستان کې د موجوده مشر نفس بسوک ولس مشر جوړیږي. دا خبره په قازک میډیا کې او د شنون کو ترمنځ د 1300 کلونو راهسي زیر بحث تا. خو پروانه میاش کې په ډومبیزل د نظر بایوف نږدې خلکو داسې اشاره ورکړې دي چې خاغلی بایوف په خپل غواړي چې د نفس داسې یو نظام جوړ شي چې په هغه کې د نوي ولس مشرۍ د ټاکلو خبره وشي. په دې اړه صدارتي مرستيال ایر محمد ایرتس بایوف وای چې نظر بایوف غواړي چې په سیاسي نظام کې بدلون راشي او هغه نظام چې د ولسمشر هر خبره پکې غوړه ګڼل کېده په صدارتي پارلماني نظام کې بدل شي. د زیاتوي چې
په راتلونکو 5 کلونو کې موږ یو داسې سیاسي نظام رامنځته کول غواړو چې د یو کس پر خواهشات ولاړ نه وي بلکې د هغه په نشتون کې به هم خپل کار کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه صدارتي پارلماني نظام به څنګه وي. ایرتس بایوف د راتلونکي پارلمان په اړه څه اشاره خو څرګنده کړې دي. لکه د ده تر وینا در مخه موجوده صدارتي ګوند نور اوتان به په پارلمان کې د حکومت نمائندګي کوي او د سیاسي مخورو حکومتي چارواکو ساينسدانانو او کارپوهانو په شمول به یو بل ګوند د اتامیکان کاروباري اتحادیې په نوم جوړولی شي. د دغه اتحادیې مشر د ولسمشر نظربایوف زوم تیمور کولیبایوف بوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو نه سور د ورستو خاغلی کولیبایوف د سامروک کازینا ویلفیر فند مشر وټاکلی شو. دغه اداره د قزاقستان د 80% اقتصاد واکدار ده او د توانایي تګراتګ او مواصلاتو ټول ادارې د دغه ادارې په واک کې دي. سلور سلويخ کلن تیمور کولیبایوف چې عرب پتی ده د ولسمشر نظربایوف د لور دینارا میړه ده او د کاز انرژي نومي ادارې مشر هم ده. دغه اداره د 500 نه د زیاتو د تیلو ګیز او یورینیم د کارخانو تنظیم سمبالوي. د شوروي اتحاد نو ورستو د مطالعاتو د مرکز ډایریکټر الکسی ولاسوف د چادنوم اخستونه ډډه کړی دا خوای چې په دې نږدې کې کېدیشي چې نظربایوف د خپل خوخي یو داسې کس خپل جانشین وټاکی چې بغیر د نظربایوف نه د نظربایوف په طریقه دغه هیواد اوچلوي. د زیاتوي
د دې معنا دا نه ده چې نظربایف یو مهال ویش ټاکلی چې په راتلونکو 1414 یا 1515 کلونو کې به واک پرېږدي. زه په دې ډاډه یم چې نظربایف په صفه نیت دا مقصد لري، او کله چې په دا وروستو کې هغه ویلي وو تر هغو به په واک کې یم چې سیاست راته اجازه راکوي، نو کله به دی واک سپارلو لپاره چاپېریال جوړوي زه په ټینګار سره وایم چې هېڅ پته یې نه لګېږي. ښاغلی الکسی دا هم وایي چې که هر څه وشي خو په قازاکستان کې د جمهوریت د بشپړه کېدو په دې نږدو کې څه امکان نشته.
د منځنۍ اسیا د بېلابېلو هېوادونو په اړه مو بېلابېل رپورټونه واورېدل، او له همدې د قزاقستان له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمه برخې ته رسیږو. خبری خبرونه اوري، او اوس هم 12:30 بجې دي. په پېښور کې عبدالحی کاکړ درته د دې سات د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د سپریم کورټ لخوا د مختار امای د مقدمه پاړه په سوی فیصله ناهیلی شولې ده. په بلوچستان کې د نیټو تل غړونکو ټنکرانو باندې د ناصرګند وسلوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوی دي. په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې یو کس مړ او د امنیتي ځواکونو درې عسکر ژوبل شوی دي. د لیبیایي حکومت ځواکونه وایي چې دوی ته د مصراتار له شار څخه د پرشا کېدو امر شوی دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ تر توران وړاندې کړل. په دې خبری خبرونه کې به هم خبری رپورټونو ته دوام ورکو. په پیښور کې د تاریخي شاهي باغ په بیا رغولو او بیا ښایسته کولو باندې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته کار پیل شوی دی. یو ایس ایډ د پروژې لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته $10 میلیون ورکوي. شاهي باغ د مغولو د بادشاهۍ په وخت کې د خلکو د ساتنې لپاره جوړ شوی و. نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا سرخار په خبر تاریخي شاهي باغ بیا ودانه پراختیا او نور اسانتیان ورکولو د پاره د امریکای اولس د نړیواله مستندوی ادارې یو ایس ایډ د پختونخوا حکومت سره د $10 میلیون مالی مرسته کړې ده چې په رسمي توګه د دغه کارونو پرانستا. په پاکستان کې د یو ایس ایډ سینیئر ډیپټی مشن ډایرکټر میرمن ډینس هربول او د پختونخوا ستر وزیر بشیر احمد بلور پلاس په شاهي باغ دننه یو دستوره کې په دې مهال سینیئر وزیر بشیر بلور اویل چې شاهي باغ د پیښور او غیر چاپیر سیمو د اولس دپاره د تفریح او سیل لوی ځای دی، خو د بدقسمتۍ نه 1300 کالونو راسې دې باغ ته د حکومتونو لخوا هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د اویل چې د امریکې په مرسته به پیښور ښار کې د سکلو اوبو نظام هم بدلول شي.
پیښور ښار دپاره دا چینج آف پایپس دا کوم د اوبو پایپس دي دا چې لپاره او بیا ور سره $80 میلیون واټر اینڈ سینیٹیشن لپاره دیو چې دی دا امپروومنٹ آف دس شاهي باغ. شاهي باغ از دی مور امپورټنٹ پلیس نوریشن اینڈ امپروومنٹ آف شاهي باغ. دا زنګ خلکو لپاره دا به ډېر یو عام خبره ای، او زنګ دا پار چې جوړ شي نو خلک به راځي. کوم چې خلکو باندې سټریس دی دا بمونو دا پی خور خار کولو لپاره دا یو داسې کار دی چې دا زما خیال دی چې اوسه پر یو حکومت هم نه دی کړی. او زه دعوی سره وایم چې ان شاء الله شالیمار نه به ښکلی دا پارک به جوړیږي. نو دا مونږ دې لپاره دا کړی دی چې خلکو ته خپل هغه بتا دا څنګه سه کلچراشي بچو سره خپل ملګرو سره خپل بچو سره چې دلته وګرځي ولې ریلیکس شي. او باغونه چې دي دا ډېر زنګ د پیښور شي دا باغونو خارو مخکې حکومتونو چاته فکر نه کوي باغونو خار شي هغه ټول استباده.
دستوري ته وویل شو چې د بیا ودانې او پرمختیا کارونو کې به د شاهي باغ رنگ روغن او دیوالونه اوچتولو نه علاوه د باغ دننه سړکونه شینکي واري او د اوبو تالابونه هم جوړول شي چې د باغ کلابه یو په وکلی. په دې موقع په پاکستان کې د یو ایس ایډ سینیئر ډیپټی مشن ډایرکټر میرمن ډینس هربول مشال ویډیو ته وویل
as we've discussed we're going to be doing the renovation of the Peshawar water system.
څنګه چې موږ وویل چې د شاهي باغ نه علاوه د یو ایس ایډ په مرسته به پیښور ښار کې د اوبو نظام ښه کول شي دا ډېر ضروری ده، ځکه چې د دې په وجه به بیماریانې کمې شي. او یو ایس ایډ به دغه پروژې د ځایي حکومت په مرسته کوي او د دې څارنه به هم کوي چې په صحیح توګه دغه پنګه استعمال شي.
in coordination with the local government all the projects.
دا یادونه ولدا چې شای باغ د پیښور په مینس کې فصل اکړه کې پروت دی چې د مغولو په وخت کې د خلکو تفریح او سیلګری د پاره جوړ شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوري د سوات په سیند کې اوبه زیاتې شوې دي. له مدینه تر لنډاکۍ پورې په پراخې سیمه کې خلک ویره لري چې بیا یې سیلابونه لاندې نکړي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له سیمې رپورټ لري.
تیر کال سوات کې سیلابونو ولستا لوی زیان اړولی وو. د دغه سیلابونو زیاته تباهۍ سبب دا هم ګڼلی شي چې د سوات سیند په غاړه نږدې آبادۍ دي او د سیند اوبه آبادۍ طرف ته تلو مخنیوي لپاره د وټو کمی هم دی. اوس یو ځل بیا د بارانونو لړۍ شروع شوې دي او د دې ترڅنګ د سوات پورته غریزو سیمو کې د واورو ویلې کېدو له امله سوات سیند کې اوبه یو ځل بیا پورته خطرې دي چې د سوات مدین سیمینا تر لنډاکې پورې څلوېښت کیلومتره د سیند په غاړه خواوشا خلک د ویرې ښکار دي او ګمان کوي چې دا کال یو ځل بیا سیلابونه د دوی آبادۍ او د کروندې ځمکه تباه کولی شي. د سوات سیند په غاړه فضاګټ حیات آباد یو اوسیدونکي وایي چې د بارانونو لړۍ شروع شوي او دوی د سیلابونو څخه ډیره یره څرګنده کوي.
ماشومان
زیاءالله چې د نوي کلي منګوري اوسیدونکی دی او د سیند په غاړه کور دی او دغه ځای کې کرونده هم کوي. په دغه اړه وایي
خلق کم جدیل ته اوسیږي هغه پزرونو کې همیشه چیله چې په اسمان کې وریځي جدا یره تر هغه پزرونو کې خدای مکه بیا زمونږ په ځای باندې هغه اوبره شي او زمونږ د خلق هغه کړه په سر والی او بیا دې زمونږ نوځي. نو موږ حکومت ته اپیل کوو چې دغه وټی دی ول شي او ځکه چې د دې د وجې زمونږ هغه کمیشت چې دی نو هغه هم د دې سره وابسته دی ځکه چې په دغه ځای کې زمونږ پټی دی او په هغې کې اوس مونږ کروندې نشو کولی او دغه خړې اوبه راځي بیا زمونږ هغه ولاړ پوستونه خرابوي.
د سرحد رولر سپورټ پروګرام مقام انجینیر نوید چې د سوات سیند په غاړه د غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د اوبو مخنیوي وټو کار کوي وایي چې تیر سیلابونو د سوات سیند اوبو زیاتره لارې ورانی کړي دي او اوس د اوبو دواړو غاړو ته ځای په ځای د بند وهلو ډیر ضرورت دی. ګینې راتلونکي وخت کې په کمه سطح سیلاب هم دې سیمې ته لوی زیان اړولی شي.
ریسنٹلی چې کوم فلڈ راغلی رے دی دومره ڈائیورشن نوسته رے په هر ځای کې چې د فلو کم خپل سټریټ کم لائن چې هغه ټول چینج شوی دی. دی د وژنا د پروټکشن وال چې دی دا فار موست امپورټنٹ دی د فلڈ لپاره. ریسنٹلی مونسون چې په کم راځي هغه بم مے بی د دې پروټکشن دار چې کېږي چې د اربن ایریا کې بلډ شي نو پروټکشن ډیر زیات ضروری دی.
سواد کې یو کار رسته هم د سیلاب نه متاثر خلکو لپاره د بیا ودانۍ عمل روان دی و د تر دې د ما راتلونکو سیلاب سیلابونو مخنیوي لپاره په حکومتي سطح اوبو ته بند وهلو څه قسمه منصوبه بندي نه ده شوې لکه چې د سوات ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان وایي.
دې لپاره یو ډېر لوی فنډ پکار دی چې کوم کې زموږ د سوات سره دا چې کوم څومره چینل دي هغه پخته کول غواړي. نو چې څنګه فیلال د ضلعي حکومت والې سره یا د صوبایي حکومت والې سره د هغې د پلان خبره ده نو هغه لکه په ګرانه خبره په دې باندې چې تر اوسه پورې داسې منصوبه بندي په دې اکله شوې نه ده او که کول غواړو نو هغه ډېره زیاته پیسه به غواړي.
کامران رحمان وایي چې سوات کې راتلونکي سیلابونو نه بچ کېدو لپاره سیمه کې د سیند په غاړه درې سوه میټره فاصله کې په ودانۍ کولو بندیز لګولی شوی دی او سیلاب راتلو په اړه اولس ته پیشکي اطلاع ورکولو مناسب انتظام هم شوی دی. ولې د سوات څلوېښت کیلومتره نه زیات د سیند په دواړو غاړو دا وخت په لسونو کلي آباد دي او د خلک راتلونکي وخت لپاره سخت فکرمند دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسې مشال رادیو نه خبری خپرونه اورئ. د جمعې په ورځ ناټو وویل چې د افغانستان په شمال کې د ازبک وسلوالو یو مشر نیولی دی. دوی ویلي نیول شوي کس د القاعده سره د تړلې یوې ډلې غړی دی او د او ملګرو یې د افغانستان په شمال کې له طالبانو سره پر ناټو او افغان ځواکونو د بریدونو په تنظیم کې مرسته کوله. په دې اړه اجملند د نړیوالو خبري اژانسونو له مخې د رپورټ برابر کړی.
ناټو د نیول شوي ازبک وسلوال نوم نه دی ښودلی، خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کس د کندوز د خان آباد په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. دوی وایي نیول شوي کس په پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ اړیکې تنظیمولې. په دې اړه د ناټو له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ازبک وسلوالو دې مشر له دواړو خواوو سره مرسته کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلوالو د روزنو او عملیاتو مشري کوله او د افغانستان په شمال کې د ناټو او افغان ځواکونو خلاف ځانوژونکي بریدونه، چاودنې او نور عملیات تنظیمول. ناټو وایي د ازبک وسلوالو دا مشر په 2010 کال کې د پاکستان له یو زندان څخه تښتېدلی و او له نورو سره یې هم له زندان څخه په تېښته کې مرسته کړې وه. د ناټو خبر پانه زیاتوي افغان او نړیوالو ځواکونو د څو ونیو راهیسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو د مشر ساره او د چهارشنبه په ورځ د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د یو بل ملګري او همدارنګ د یو دریم کس سره چې پر هغه هم د ازبک وسلوالو سره د تړاو شک دی ونیو. ناټو وایي دوی د افغان ځواکونو سره په ګډه په تیرو څکم دوه میاشتو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره تړلي شاوخوا شل وسلوال په افغانستان کې وژلي. د دوی په وینا په دې کې د بلال کندوزی په ګډون د دې وسلوالې ډلې څلور مشران هم شامل دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د احمد ولی صدیقي په نوم د ازبکستان د اسلامي غورځنګ هغه افغاني الاصله جرمنی غړی چې په افغانستان کې نیول شوی و امریکایي چارواکو ته د تحقیقاتو پر مهال په اروپا کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه مهم معلومات ورکړي و جرمني ته وسپاره. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي کندوز او ګوندی ولایتونه په دې وروستیو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي حزب او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د غړو په پټنځایونو بدل شوي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په 1991 کال کې جوړ شو چې هغه مهال هدف په ازبکستان کې د یو اسلامي دولت رامنځته کول و، خو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې سره اړیکې پیدا کړې او اوس په ټوله مرکزي اسیا کې د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره جګړه کوي. ویل کیږي چې دا ډله دا مهال د افغانستان په شمال کې ډېره فعاله ده.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده د الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي.
د سولي او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای شي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو اوري. اروپایان لکلونه راهي سیاله طالبانو سره د خبرو کولو په حق کې دي او وس امریکا هم په دې ډله کې شامل شوې ده. او دا یوازې د امریکا د بهراني او چارو وزیره هیلری کلینټن نه ده چې په دې وروستیو کې په یوې وینا کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په پوځي ډول جګړه نشي ګټل کېدای. همدارس د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د افغان حکومت د هڅو په ملاتړ د سولې د بهیر لپاره د 50 میلیونه ډالر ورکولو منځوري ورکړې ده چې لالارې طالبان بیا د ټولنې برخه وګرځول شي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه خبريال محمد طاهر په دې اړه یو مقاله لیکلی چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
په واشنگتن ډي سي کې د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه خبريال محمد طاهر لیکي هر چیرې چې مخ اړوي نو یو نه یو کس له طالبانو سره د خبرو په اړه غږیږي. اروپا او امریکا خو د دې خبرو ملاتړ کړی دی او افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې ځکه خوشاله دی چې له مودي راهیسې د جوړجاړي خبرې کولې. لیکوال پوښتنه کوي چې افغانان په دې څه فکر کوي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ جویا چې په 2001 زیږیز کال کې د جرګې غړی به ماتله شو، ځکه چې هغه په ولسی جرګه کې د جنگ سالارانو ملاتړو سیاستوالو او د طالبانو پښتون تنقید کاوه، او پر هغه یې په تیرو وختونو کې له بشري حقوقو د سرغړونې تور پوری کړی وو. ملالی جویا له یو امریکایي ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې دا خلک د څه قسمه خبرو په اړه غږیږي. خلک غواړي چې دا ټول وژونکي عدالتونو ته راوستل شي، ځکه چې دوی په جنگي جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي د امریکا حکومت خپلو پر انصاف مینو خلکو او نورې نړۍ ته وایي چې له منځلاري طالب سره خبرې کوي. د میرمن جویا په خبره دوی هیڅ منځلاري طالب نه لري. نوموړی پوښتنه کوي چې هغوی دا توپیر څنګه کوي چې څوک منځلاري ترهګر دی او څوک منځلاري نه دی. د لیکوال په خبره د جویا نظر ځکه مهم دی چې نوموړی د ځوان نسل استازیتوب کوي، او د هغې خبره باید ځکه هم واورېدل شي چې هغه پخپله پښتنه ده. د مشال رادیو خبریال محمد طاهر لیکي په لویدیز کې د خلکو نظر دا دی چې طالبان یو داسې ډله ده چې د افغانستان د اکثریتي نسل یا توکم پښتنو استازیتوب کوي، او په افغان پارلمان کې هم پښتانه لورپکو سره د خبرو ملاتړ ښکاره کوي. خو د جویا دریز ښی چې دا دومره اسانه او ساده خبره نه ده. د لیکوال په خبره زیاتره شمیرې ښیي چې پښتانه په افغانستان کې د ټولو پرتله زیات دي او د ټولې آبادۍ له نیمې زیاته برخه جوړوي. خو دا ډېره ګرانه خبره ده چې وویل شي چې په دې خلکو کې څومره له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره تیار دي او څومره له جویا سره هم نظر دي. او که زیاتره پښتانه له طالبانو سره د خبرو لپاره راضي هم اوسي، خو په دې کې هم د ډیرو پښتنو ځوابونه نشته. لامل یې دا دی چې ډیر زیات خلک او توکمونه د طالبانو د واکمنۍ د وختونو ښې خاطرې نه لري. د هیواد دویمه لویه توکمیزه ډله چې د 40% آبادۍ 25% برخه جوړوي تاجکان دي، او همدا تاجکان وو چې تر 2001 زیږیز کال پورې د طالبانو پر وړاندې سخت مقاومت وښود. د تاجکانو د یو پخوانی جنگي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود وایي داسې هیڅ امکان نشته چې له طالبانو سره د خبرو تکینی. نوموړی وایي لویدیځ دا یوه ډېره لویه تېروتنه کوي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د دوی په څیر هزارګان هم له طالبانو سره د خبرو په اړه زخت ویرېدلی دي. دوی وایي طالبانو په خپل وخت کې شاوخوا 15,000 هزارګان وژلي ول. لیکوال زیاتوي ازبکان هم دې ته ورته نظر لري.
مشال ریڈیو اور گریک مورٹنسن یو امریکن لیکوال دی چې د سنٹرل ایشیا انسټیټیوټ په نامه د یوې مرستندویه ادارې مشري هم کوي. د ادارې په افغانستان او پاکستان په غریزو سیمو کې د سکولونو د جوړولو کار سرته رسوو. دغه ادارې مشر گریک مورٹنسن په دې وروستیو کې د ټری کپ آف ټی، یعنی د دریو پیالو د چایو په نامه یو کتاب خپور کړ. په دې کتاب باندې د میډیا طوفان راغلی او پلاتون سره مخامخ دی، ځکه چې ویل کیږي د دروغو پر بنسټ باندې لیکل شوی دی. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې.
د امریکای نوموړی لیکوال او د خیر خیګړې لپاره کار کوونکی گریګ مورٹنسن نن سبا د میډیا د طوفان او پلاتون سره مخ دی. د سی بی ایس ټلویزیون په 15 منټه خبرونه کې دا تور لګولې شوې ده چې مورٹنسن د خپل دوه کتابونو تھری کپس آف ٹی او سٹونز اینڈ ٹو اسکولس په ځینې برخو کې رشتیا او دروغ سره ګډ کړی دي. پرونه کې د نوموړي د خیر خیګړې د ادارې سنٹرل ایشیا انسټیټیوټ د حساب کتاب د معاملو په اړه هم پختنې روچتې کړې شوې دي. د گریګ مورٹنسن کتابونه د نوموړي د پاکستان او افغانستان د غریزو سیمو سره د هغه د مینې قصه کوي، چې له مخې سنٹرل ایشیا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو په لرې پرتو سیمو کې 150 سکولونه جوړ کړی دي. د مورٹنسن د جذبې نه ډکې قصې ډېر امریکایان او هڅول چې سنٹرل ایشیا انسټیټیوټ سره د 50 ملیون ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر اوباما د خپل نوبل انعام 1,00,000 ډالر د مورٹنسن ادارې ته اتیا کړی دي، او پینټاګون په افغانستان کې د خپل ځواکونو لپاره دا خبره لازمی کړې ده چې د مورٹنسن کتابونه ارومرو ولولي. منصور خان محسود یو سړنکار دی چې د جنوبی وزیرستان د لنګرخیلو سیمو سره تړاو لري، او د مورٹنسن په کتاب کې تصویرونه خپاره شوي دي. وای نوموړي لیکوال د هغه او د هغه د قبیلې په اړه په خپل کتاب کې دروغ لیکلي دي. منصور خان محسود جاتوي غواړي د لیکوال پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلي.
دا بالکل ردوي، دا بالکل غلطه خبره کړې ده، دروغ یې کړی دي. زموږ ویلما وو ډیر خام وساتلی او ډیر ښه ویلمستیا هم ورکړله او په علاقه کښې هم وګرځو زمونږ سره یې تصویرونه وسلي دي ویډیو یې جوړې وې هغه تصویرونه خو تاسو په هغه هم کتای شئ په سی بی ایس په سی این این چې په کوم کښې د ټوپک یې اخیستې دي ولاړ دی او دا ټولې خبرې د غلطې کړې دي مونږ خو ویلما وو او ډېره ښه ویلمستیا هم ورکړله لکه چې کوم زمونږ د پښتنو روایت دی
کومه خبره چې د مورټنسن داوی ردوی دادا چې په کال 1996 کې په وزیرستان کې طالبان نو ځای خلکوایي مورټنسن د وزیرستان د ژوند او کلتور په اړه کومه قصه کړې هغه د غلطو نه ډکه ده د آزاد اروپا ریډیو لخوا سنټرلی شین انسټیټیوټ او مورټنسن ته لیکلې پوښتنې ولېږلې شوې ولې د نوموړي ویان وایي چې هغه د روغتیا ستونزې لري د سی بی ایس خپرونې ته په خپل لیکلي جواب کې مورټنسن دا خبره تکرار کړې ده چې په کال 1996 کې هغه په وزیرستان کې 8 ورځې د هغه د مرضې خلاف ساتل شوی و اگر چې د هغه سره سم سلوک کېده ولې بیا هم اجازه ورته نه وه چې د دغه ځای ولاړ شي مورټنسن او د هغه د ادارې بورډ د ادارې د حساب کتاب د معاملو دفاع کړې ده او لیکلي دي اراده لري د اټارنی جنرل سره به مرسته کوي او دا به سرګندۍ څنګه د ادارې په مرستو په پاکستان او افغانستان کې سکولونه جوړ کړي شوي دي د دغه تورونو باوجود بیا هم د پاکستان او افغانستان په غریزو سیمو کې داسې خلک شته چې د مورټنسن د کار ستاینه کوي په دوی کې یو د ګلګت بلتستان مقامي سیاستدان عمران ندیم شګری وایي مورټنسن په بلتستان کې سکولونه جوړ کړي دي او هغه په خپله د مورټنسن لخوا جوړ کړي شوي 15 سکولونه ځایي ولس ته حواله کړي دي عمران ندیم شګری زیاتوي مورټنسن د زړه نه ښه سړی دی ولې انتظامی صلاحیتونه نه لري او په داسې خلکو یې باور کولو چا چې ورته سمه لاره نه ښوده او د سکولونو د جوړولو لپاره یې ترې ډېرې خرچې اخیستې شګری وایي چې مورټنسن سکولونه خو جوړ کړي دي ولې په دغو کې د معیاري تعلیم یقیني کولو لپاره هڅې نه دي کړې
د هغه ټوله توجه یوازې د سکولونو په جوړولو وه ولې د دغه سکولونو د مخکې بوتلو او د دوی په ټکي انتظام کولو کې پاتې راغلی و هغه په دې سکولونو کې د معیاري زده کړو په یقیني کولو کې هم ناکام و
د افغانستان د کونړ ولایت د نری ولسوالۍ والی ګلزمان وایي مورټنسن د هغه په سیمه کې درې سکولونه جوړ کړي دي او یو بل روان دي جوړیږي ګلزمان زیاتوي خو ګلزمان دا هم وایي دوه سکولونه چې سنټرل ایشا انسټیټیوټ په خپل نوم کړي دي په اصل کې د ناټو د بیا ودانۍ ټیم جوړ کړي دي په کابل کې د تعلیم د وزارت ویان وایي نه دی خبر سنټرل ایشا انسټیټیوټ سکولونه په کم ځای کې جوړ کړي دي د پاکستان نوموړی لیکوال او خبریال احمد رشید د مورټنسن د کار او زیار نه خبر دی هغه وایي د مورټنسن لیکونه سل په سلو کې رښتیا نه دي ولې سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره د مورټنسن د زیار نه انکار نشي کېدی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري یو پخوانی لنډی دا په ملکن تور تیاره ده هارون توري زلوا چې رڼا شینه نن سبا په نړۍ کې قلمونه دي چې رڼا خپروي د همدې ملکن یو شاعر اقبال شاکر هغه څوک دی چې له 25 کلونو راهیسې قلم راخیستی دی شعر لیکي له ده سره خبرې او د ده په اړه نورو معلوماتو لپاره بشیر ګواښ ته غوږ دو له همدې سره زه حسیبه شهید له تاسې اجازه غواړم
اوریدونکو اقبال شاکر داسې یو شاعر دی چې یوازې یو کتاب یې چاپ شوی او بل یې خپرېدو ته تیار دی خو له 25 کلونو راهیسې شاعري کوي د هغه په شاعرۍ کې د وطن غم هم شته او د مینې درد هم د هغه په شاعرۍ کې په ژوند طنز شته او د ژوند سره د بې کچې مینې پیغام هم اقبال شاکر د خیبر پښتونخوا په ملاکنډ کې زیږیدلی دی او د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده پر مخ بیایي له هغه مې لومړی وپوښتل چې له کلونو راهیسې شاعري کوي خو یوازې د یو کتاب د چاپ کولو لامل څه دی
فکر دی چې ما لکه زه د شعر دپاره چې کوم سفر یا د شعر د پوهې دپاره یا د شعر چې څه سیز ته وایي نو اوس هم په شعر کې زما په شعر کې ماته هغه شیان ته رنګ او خوند بخښنه غواړم نه ښکاري چې دغه یو کتاب په 2003 کې چاپ شوی دی او شته مواد ډېر زیات دي خو چې زه پې او لکه زه په دې هم پوهه یم چې خود تنقیدي
یو داسې سیز دی چې ډېر ډېر لوی لوی فنکاران وجود هم دي. لکه خو به زه چې په خپل شاعرۍ نظر اچوم نو په دغه وخت کې بس دغه ماته مناسب ښکارېده او په ټیک ټایم باندې دا کتاب چاپ شوی و. ډېر ښه کتاب دی، خلکو خوښ کړو، ایوارډ یې هم واغستو او بعضې خلک یې ته هم دا چې بس یو ضرور پنځه کاله شاعري وکړي. شاعري چې پخېږي د خلکو نو هم پنځلس لس کاله پکې لېږي. زما په خیال سره چې سړی ځان له یو پېژندو پیدا کړي
په ملاکنډ کې موږ ډېر داسې شاعران لیدلي دي او اوس هم شته دی چې هلته انقلابي سوچ لري. هغه موږ د هغه شعرونو کې هغه علامتونه ګورو، سور ګلاب ګورو، سرې جنډې پکې ګورو. ستاسې په شعرونو کې دغه شیان چې ما تر څومره مطالعه کړي کم دي، دا تاسې په زوره ځان د دغه شیانو نه ساتلی دی او که نه تاسې ځان ته خپلې ولار غوره کړي؟
انقلاب بدلون ته وایي، انقلاب د ژوند معیار ښه کېدو ته وایي. نو زما په خیال سره هر شاعر چې دی دی انقلابي دی، دی د خپل ولس دپاره، دی د خپل سماج دپاره، د خپل وطن دپاره نیکې هیلې او ارزوګانې لري. نو دا ضروري نه ده چې دغه علامتونه زما سپرلی خوښ دی، زما سور سپرلی هم خوښ دی، زما رنګونه خوښ دي، زما ګلونه خوښ دي، زما بدلون خوښ دی. خو د بدلون دپاره د خلکو لارې جدا جدا کېدی شي. نو کېدی شي چې زما دغه لار د بدلون دپاره نه یې خوښه او یوه داسې لاره، یو پرامنه لاره، یوه د مینې نه ډکه لاره، یوه افاقي لاره د بدلون دپاره غوره کړی شي او وشي، نو ډېره به ښه وي زما خیال لاله.
اقبال شاکر صاحب، تاسې د بدلون خبره وکړه. په نوې شاعرۍ کې چې موږ ګورو او پخوانۍ شاعرۍ سره چې موږ پرتله کوو، تاسې پکې څه بدلون وینئ؟ د پخوا په پرتله اوس شاعري څومره پرمختللې ده؟
شاعري پخوا چې وه، که موږ د خپل لوی خوشحال بابا نه راوالو، نو خوشحال بابا په شاعرۍ کې دا یو کمال وو چې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ټول موضوعات موجود وو. خو د هغې نه پس چې مونږ د رحمان بابا شعر ته راشو، نو هغه د تصوف شاعري وه. که بیا مونږ د حمید بابا، ولی خان بابا شاعرۍ ته راشو، نو په هغې کې رومانیت او رنګونه او نزاکت پکې وو. چې کله بیا مونږ د کاظم خان شیدا بابا شاعرۍ ته راشو، نو هغه ډېره زیاته نازک او ډېره زیاته په بعضې ځای کې مشکله او پیچیده چې په سړي سر چورلی داسې شعرونه پکې وو. خو چې یو لوی سفر وشو او مونږ حمزه بابا ته راورسېدو، نو د حمزه بابا په شعر کې بیا انساني نفسیات او فلسفه او د ژوند نورې خبرې هم پکې راځي. چې مونږ د غني خان شاعرۍ ته راشو، د غني خان په شاعرۍ کې هم د بدلون خبره، د غني خان په شاعرۍ کې انساني نفسیات او فلسفه. د دغې نه پس چې کومه شاعري راغله، زه لکه په ویاړ سره ویلی شمه چې رحمت شاه فایل صاحب او پروفیسر رحمت الله درد صاحب او ډاکټر اسرار صاحب او اکرم الله ګران صاحب، دنشانتا اندیش شمس القمر صاحب، خیبر افریدی صاحب، سیف الرحمن سلیم صاحب، د دې خلکو شاعری بیا داسې شاعری شوه چې زما په خیال سره دا شاعری د دنیا د هرې ژبې د ښې شاعرۍ سره مونږ یې خودی شو. نه مور په اوښ کې مې لمبې وې ځکه نه بلې دي، زما نه اوس هم نه یېرېږي هغه وچې پاڼې.
د پسرلي د ښایستونو کیسو چې پاڼې د پسرلی د خایستونو کیسو چې پاڼې د محبت د زړه د درد سرمایو چې پاڼې اوچې پاڼې د پسرلی د خایستونو کیسو چې پاڼې د پسرلی د خایستونو سوچے پانے دمور بوخ کو ملم دے وے
زکنا بلی دی دمور پوخ کو میلم دی زکنا بلی دی دمور پوخ کو میلم دی زکنا بلی دی دمور پوخ کو میلم دی زکنا بلی دی زمانہ سہم نہیں ری گی اوچے پانی د محبت سڑد درد سرمایا اوچے پانی اوچے پانی د پسرلی د خائستوں کی سوچے پانی د پسرلی د خائستوں کی سوچے پانی